السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي د ازادي رادیو د یو سات خبرونه زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دفاع وزارت وی په جوزجان کې داعش فعالیت لري خو د دې ډلې پر ضد افغان امنیتي ځواکونه پراخ پوځي عملیات کوي نړیوال قدرتونو پر سعودي عربستان او ایران فشار زیات کړی چې د لبنان په سیاسي چارو کې له مداخلې لاس پورته کړي پراوانه خبرونه کې د افغانستان او د نړۍ د مهمو پیښو او لوی تحولاتو په اړه وړي خو په سر کې له فریبا ظاهر څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي د افغانستان ولسی جرګې د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه وغندله د افغانستان دفاع وزارت د ځینو پاکستاني رسنیو هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د بګرام په زندان کې 200 پاکستاني بندیان په خراب حالت کې شپې ورځې تیروي او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ایران له اټومي تړونه د وتلو په اړه د امریکا ګواښ د شمالي کوریا د اټومي بحران د ختمولو هڅې ځنډنې کوي د خبرونو تفصیل د کابل شهر د 15 حوزې په سیمه کې د یوې کورنۍ لاس غړي په مرموز ډول وژل شوی دی د کابل د امنیت قمندانۍ مرستیال حق نواز حقی ارنن ازادي راډیو ته وویل چې پېښه تېره شپه 2 بجې د کابل شهر 500 فامیلی په ساحه کې شوې ده او په وژل شوی کې یو ماشوم څلور ښځې او 15 نارینه شامل دي شغلې حقی وایي
د دې تحقیقات ابتدایی تر نشان داده شد کې پارسال با هم مشاجره میکنن با موجودیت غیر قانونی یا به زندان میره و ای تقریبا چند قبل از زندان رها شده بودند که بعدا اقدام به قتل دوباره ای فامیل میکنه که امشب ساعت 2 بجه این موضوع رخ داده
په کابل کې تر مخکې هم ورته پیښې رامنځته شوې نږدې څو میاشتې وړاندې د کابل ښار په لسمه ناحیه کې د پایکوب نسوار په نوم سیمه کې د یوې کورنۍ 15 ماشومان په مرموز ډول ووژل شول د افغانستان ولسی جرګې د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه وغندله ولسی جرګې نن د یوې ځانګړي اعلامیې په خبرولو سره د ملګرو ملتونو سازمان له سرمنشي وغوښتل څو په دې برخه کې بیړنۍ غونډه وکړي د دغې جرګې غړي عبدالقیوم سجادي د اعلامیې یوه برخه داسې ولوسته
سرمنشی سازمان ملل متحد و اعضای دائمی شورای امنیت میخواهیم
دوی د ملګرو ملتونو سازمان له سرمنشی او د امنیت شورا له دائمی غړو غواړو څو د یوې بیړنۍ غونډې پر بللو سره د فرمان وڅېړي او د لغوه کېدو لپاره یې جدي ګامونه واخلي تر دې وړاندې د افغانستان د جمهوري ریاست په ګډون بیلابیل افغان چارواکو په دې اړه خبرګونونه شولې و همدارنګه تیر ورځ د کابل په ګډون د هیواد په ډیر ولایتونو کې هم د ترامپ د پریکړې پر ضد مظاهره وسوه د خبرګونونو وروسته لا راپورته سول چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژني او د دغه هیواد سفارت به له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي د افغانستان دفاع وزارت د ځینو پاکستاني رسنیو هغه رپورټونه رد کړل چې په وینا د بګرام په زندان کې 200 پاکستاني بندیان په خراب حالت کې دي د دې وزارت مرستیال ویاند محمد راتمنش د شنبه پر اساس د ریډیو ته وویل چې په دې برخه کې د ملګرو ملتونو کنوانسیونونه په پام کې نیول شوی دی او د ټولو بندیانو دوسیه په خپل وخت عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوی دی شغل راتمنش وایي
موږ په ټاکلي وخت ورته خوراک او څښاک برابرو او د رنګ موضوعي په خپل وخت عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي او هغه کسان چې په عدلي او قضایي ادارو کې خپل وخت پوره کړی وي د یوې ورځې لپاره هم هلته نه پرېښودل کیږي
دفاع وزارت وایي په افغانستان کې نیول شوي پاکستاني اتباع ټول وسلوال دي او د جګړو پر مهال نیول شوي دي خو دوی دقیق شمیر یاد نه کړ د وتر دیماله د افغانستان څو مهم خبرونه وسم سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو سمو شخص ازادي رادیو اوري د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ایران له اټومي تړونه د وتلو په اړه د امریکا ګواښ د شمالي کوریا د اټومي بحران د ختمولو هڅې ډب کوي سرګی لاوروف د جمعې پر ورځ په ویانا کې وی سرمشیزه ته په وینا کې وویل چې له شمالي کوریا سره په خبرو کې ورته څرګنده شوی چې هغه یواد له امریکا سره د اټومي لانجې د وتلو په اړه مذاکراتو ته لیواله دي خو د لاوروف په وینا پیونګیانګ د ایران معاملې ته په کتو په دې اړه شک لري چې واشنگټن به پر خپلو معاملو ولاړ وي لاوروف ویلي پښتنه داده چې شمالي کوریا ته څنګه قناعت ورکړل سي چې یو معاملې یا تړون د امریکا د نوي ادارې لخوا په یو یا دوه کلونو کې لمنځه نه ځي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاتوي چې شمالي کوریا امنیتي ضمانت ته اړتیا لري، مخصوصا هغه مهال چې واشنگتن د ایران له اټومي تړون وتلو ته نږدې کېږي. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشر جیفری فیلټمن نن شمالي کوریا ته تللی دی. د 2012 کال رئیس پیونګ یانګ ته د ملګرو ملتونو تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې دغه یو ته سفر کوي. فیلټمن د هغه د رسیدو په اړه خبریالانو ته څه نه دی ویلي، خو د شمالي کوریا رسنیو د یو حکومتي بیان په خبرولو سره ویلي چې فیلټمن هیله ښودلې چې د شمالي کوریا د اټومي وسلې او بالستیک توغندیو په اړه شخړې راکمې کړي. په دغه بیان کې راغلي چې ملګري ملتونه د کوریا په ټاپو وزمه کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه لري. بلخوا د چین د بهرنۍ چار وزیر وانګ یی په همدې ورځ په پیکینګ کې د خبرو پر مهال ویلي چې لا هم د سولې په اړه هیله لمنځه نه دي تللې. او نړیوالو قدرتونو پر سعودي عربستان او ایران فشار زیات کړی چې د لبنان په کورنیو چارو کې له مداخله لاس واخلي. دوی په ګاونډیو هیوادونو کې د ایران د پوځي فعالیتونو د بندیدو غوښتنه هم کړې ده. د لبنان د ملاتړ د نړیوالې ډلې د غړي هیوادونو استازو پرون په پاریس کې د لبنان له صدر اعظم سعد حریری سره وکتل. د خبرو رپای
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دفاع وزارت تاییدوي چې په جوزجان ولایت کې داعش وسلوال فعالیت کوي، خو وایي چې د دې وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات دوام لري.
هغوی ته مو ډېر تاوان هم رسولی دی، ډېرې کسان هم وژل شوي دي او نور هم هلته. هغوی ته موږ دا موقع نه ورکوو چې هغوی په جوزجان کې ځای ونیسي.
د کابل امنیتي چارواکي وایي د دې ښار په 15مه حوزه کې د ښځو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ لس غړي په مرموس ډول وژل شوي دي.
قانون باید تطبیق شي. 50% خلک ټول مسله دي او سلاګان شته، دغه سلاګان باید حکومت راټول کړي.
نړیوالو قدرتونو پر سعودي عربستان او ایران فشار زیات کړی دی چې د لبنان په سیاسي چارو کې لاسوهنه لاس واخلي. د روان خبرونه په دوهمه برخه کې د سپورتي خبرونو سربیره حقیقت څه دی او د غرستان د څنګه ونیس پروګرامونه خبريږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار 9 بجو نه د ماخام تر 9 بجو پورې په صفه ډول اوریدل شي. دفاع وزارت په جوزجان ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې تروریستي فعالیتونه تاییدوي، خو دا چې دغه ډله هلته یو شمېر ځوانانو ته تروریستي روزنه ورکوي دا نه مني. د دفاع وزارت وین دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې په جوزجان کې د داعش ډلې د لمنځه وړلو لپاره پوځي عملیات پیل شوي او دغه ډلې ته درانه تلفات هم اوښتي دي. خود جوزجان سیمه چارواکي بیا د دې ولایت په درزاب او قشتېپه ولسوالیو کې د داعش ډلې د جلب او جذب خبره کوي او وایي چې دغه ډلې یو شمېر تنکیو ځوانانو ته په دې ولایت کې روزنه ورکول پیل کړې دي. نور حال د واصل وسال پر رپورت کې ورو.
که څه هم د جوزجان ولایت یو شمېر سیمه چارواکي د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د داعش ډلې لخوا یو شمېر تنکیو ځوانانو ته د روزنې خبره کوي، خو د افغانستان دفاع وزارت دغه موضوع نه تاییدوي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې داعش ډله د جوزجان ولایت په ځینو سیمو کې فعالیتونه لري، خو دغه فعالیتونه تر دې کچې نه دي چې د ښوونځیو ماشومان د خپلو تروریستي افکارو تر اغېز لاندې راولي.
موږ دا تاییدو چې تحرکات د داعش ته په جوزجان کې، مګر زموږ عملیات ټول وخت تلته جاری دي. منګا د هوایي قواو عملیات، مکنیو قطعاتو عملیات، حتی د کومندو قطعاتو عملیات، د شپې عملیات منګا په جوزجان کې اجرا کوو. هغوی ته مو ډېر تاوان هم رسولې دی، ډېرې کسان هم وژل شوي دي او نور هم هلته. هغوی ته منګا دا موقع نه ورکوو چې هغوی په جوزجان کې ځای ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې د جوزجان ولایت سیمه چارواکو په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې دا اشتله د دغه ولایت په ځینو سیمو کې تنکیو ځوانانو ته روزنه ورکوي. د جوزجان ولایت د مسؤلینو په خبره دا اشتله له 2 کلونو راهیسې د دغه ولایت په درزاب او قشتېپه ولسوالیو کې فعالیت لري چې دا دوی په خبره کا مخې ونه نیول شي فعالیتونه به نورو ولایتونو ته هم وغځېږي. د افغانستان دفاع وزارت هم منی چې لننګرهار وروسته جوزجان غ ولایت دی چې داعش ډله پکې ډېره فعاله ده، خو دوی ټینګار کوي چې دغې ډلې ته به اجازه ورنکړي څو په دغه ولایت کې له تنکیو ځوانانو نه د خپلو تورستي فعالیتونو لپاره استفاده وکړي. په ورته وخت کې د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري وایي د جوزجان ولایت د درزاب او قشتېپې ولسوالیو په ښوونځیو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات دي او دغه ډله تنکیو ځوانانو ته هلته روسنه ورکوي. ښاغلی غفوري وایي دوی ته د رسېدلو معلوماتو له مخې 50 تنه تنکي ځوانان یوازې د درزاب ولسوالۍ د سردرې په کلي کې د داعش ډلې تر روزنې لاندې دي. دی وایي په دې وروستیو کې داسې راپورونه لرو چې داعش ډله د دې ولایت د سردرې په کلي کې یو شمېر تنکیو ځوانانو ته تروریستي زده کړې ورکوي. موږ په دې برخه کې خپلې اندېښنې شریکې کړې، هیله لرو چې د ستونزو د هواري لپاره عملیاتونه ترسره شي. ښاغلی غفوري وایي د جوزجان ولایت په درزاب او قشتېپې ولسوالیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو له امله ډېری ښوونځي تړلي دي چې له امله یې ډېر زر زده کوونکي نشي کولای ښوونځیو ته لاړ شي. خو دا چې د افغانستان د پوهنې وزارت په درزاب او قشتېپې ولسوالیو کې د ښوونځیو له تړل کېدو څومره اندېښمن دي او څه حل لارې ورته لري، په دې اړه څه نه وایي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې دفاع وزارت تاییدوي چې داعش وسلوال په جوزجان کې فعالیت کوي، خو وایي چې د دې وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات هم دوام لري. بل لور ته د روزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې اوس له وسلوالو سره بهرنیان ونډه اخلي، له طالبانو سره وسلوال بهرنیان ونډ اخلي او د افغان پوسټ پر وړاندې جنگيږي. دوی وایي چې دغه بهرنۍ ډلې چارچینو ولسوالۍ تر خپل کورنۍ سره راغلي دي چې له خوځو سره هم وسلې دي او په بهرنۍ ژبو خبرې کوي. نور حال لسیمې د شریف الله شرافت پر ریپورت کې ورو.
د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې وسلوال طالبان مات سوي او اوس یې بهرنۍ جنگیالیو ته د مرستې لاسونه غځولي دي. د غذایي امنیتي چارواکي وایي دغه بهرنۍ ډلې له خپلو کورنۍ سره یو ځای د وسلوالو طالبانو په غوښتنه د اورزګان ولایت چارچینو ولسوالۍ ته راغلي دي چې په بهرنۍ ژبو خبرې کوي او ژباړونکي هم له ځانه سره لري. د غذایي چارواکو په خبره دغه بهرنۍ جنګیالي شاوخوا 20 ورځې مخکې دغلته راغلي او مشت سوي دي چې له ښځو سره هم وسلې ورسره دي. په دغه ولایت کې د څلرمې پلې لیوا قومندان ډګروال رحمت شاکی مکی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې دغه بهرنۍ جنګیالي چارچینو ولسوالۍ ته راغلي او اوس له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې برخه اخلي او د افغان پوځ په وړاندې د وسلوالو طالبانو سره یو ځای جنګیږي. نوموړي وایي چې د دغې ډلې درې کسان یې هم 2 ورځې مخکې هغه مهال ووژل کله چې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې برخه اخیستې وه او د ولسوالیو پر ودانې بریدونه وکړه. د په خبره چې د یادو بریدونو پر مهال ولس وسلوال طالبان هم ووژل.
نو د کشپی ارګانو د مونږ د استخباراتي ارګانو چې فعالیت لري په ساحه کې تخمینا حدود شپږ اتیا کورونه راغلي دي، ولې تر اوسه پورې دا تثبیت شوی نه دی چې دا داعش دي. ولې په خارجي ژبو خبرې کوي، په خارجي ژبه خلکو سره راشه درشه کوي، ترجمانان لري، فامیلونه ورسره دي، ښځې ورسره دي. حتی پرون زه خبر شوم چې ښځې هم 2 سلا لري چې تر اوسه پورې کار ورباندې روان ده. په ډېر کم وخت کې به تشخیص شي. ولې 13-2-3 شپې مخکې زمونږ په ولسوالۍ باندې دوی تهاجمي حمله کړې وه، 7 نفره د دوی هم پو نو دوی ته هم یو 2 نفره یې منځ لاړل او 3 زخمیان وو، همدا بهرنیانو طالبانو سره یو ځای شریک.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلینو ازادي راډیوي ته ویلي وه چې د دغه ولایت چارچینو ولسوالۍ ته له سوریا او منځني ختیځ څخه مات سوي داعش له خپلو کورنیو سره راغلي دي او په پرمختللو وسلو هم سنبال دي. ښاغلي کمتي دغه راز په خپلو خبرو کې له ازادي راډیوي سره وویل چې وسلوالو طالبانو دغلته ځکه له بهرنۍ جنګیالیو څخه مرسته غوښتې د ده په خبره چې دوی یې ځپلي دي. نوموړي وایي چې په دغه ولایت کې په تېر یوه میاشت کې د روانو عملیاتو هوایی بریدونو پر مهال د شل مهم کومندانانو په ګډون 200 وسلوال طالبان وژلي دي او ګڼ شمیر نور ټپیان کړي دي. او په خبره چې د یادو عملیاتو پر مهال د دوی زیات شمیر موټرونه، ټانګونه، سپکې او درنې وسلې هم له منځه وړي دي. خو ښاغلي قیمتي د خپلو سرتیرو په اړه څه ونه ویل.
د کشفي او استخباراتي ارګانونو په اساس په تېره یوه میاشت کې 200 نفر نه زیات دوی ته د یو ایز بکونو نظامی نیز بکنه لخواه تلفات رسیده لیدی.
شاغلی کی مچی دغه راز د خپل خبرو په بیل برخه کې دا هم ویل چې و دغه ولایت به په نږدې راتلونکو ورځو کې د مرکزی ادارې په امر شاوخوا 2000 اضافي سرتیر راسي چې په پرمختللو وسلو هم سمبال دي او دغلته به د وسلوالو د ځپلو په مخه عملیات ترسره کړي. نوموړی وایي چې پلان لري په روان ژمي کې د دغه ولایت 80% خاوره د وسلوالو طالبانو له منګولو راخلاصه کړي. وسلوالو طالبانو کسان تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې دوی له هیڅ بهرنۍ جنګیالیو سره اړیکې نه لري او دغه راز یې ویلي وو چې دغلته یې د افغان پوځ روان عملیات په شاتون بولی دي. دا یادونې وړ ده که څه هم د دغه ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې دغلته یې وسلوال طالبان ځپلي، خو د مسؤلینو په خبره چې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار په 2 کیلومترۍ کې له تیر شاوخوا 1.5 کال راهیسې افغان پوځیان او وسلوال طالبان له یو بل سره په جګړه بوخت دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورې. افغانستان د افغانستان دفاع وزارت د ځینو پاکستانی رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې وایي د باګرام په زندان کې 200 پاکستانی بندیان په خراب حالت کې دي. د دې وزارت مرستیال وین محمد رادمنش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د ملګرو ملتونو کنوینسیونونه په پام کې نیول شوي او د ټولو بندیانو دوسیې په خپل وخت عدلی او قضایي ادارو ته سپارل شوی دی. د پوځي برخې یو شمیر څېړونکي وایي د پاکستان دغه ډول څرګندونې د افغانستان په چارو کې د ژورې مداخلې څرګند مثال دی. شاه محمود شینوار پرې رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت د یو شمیر پاکستانی رسنیو د هغو رپورټونو په غبرګون کې چې د باګرام په زندان کې 200 پاکستانی زندانیان په خراب وضعیت کې د بند شپې سبا کوي وایي دوی ټولو کورنیو او بهرنیو زندانیانو ته لازمه رسیدګي کړې ده. د دې وزارت مرستیال وین محمد رادمنش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ټولو زندانیانو دوسیې پر خپل وخت عدلی او قضایي ادارو ته سپارل شوي او د دې بنسټونو د پریکړې له مخې اقدام شوی.
موږ په ټاکلي وخت ورته خوراک او څښاک برابرو او د رنګ مو دوی په خپل وخت عدلی او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي او هغه کسان چې په عدلي او قضایي ادارو کې خپل وخت پوره کړی وي د یوې ورځې لپاره هم هلته نه پرېښودل کیږي.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې هغه پاکستانی زندانیان چې په باګرام کې بندیان دي ټول وسلوال او د جګړو په ډګرونو کې نیول شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال وین وایي زیاتره تروریستان چې نیول شوي ډیره برخه یې پاکستانی وسلوال دي، خو ښاغلي رادمنش په افغانستان کې د پاکستانی زندانیانو د شمیر په تړاو څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمیر پاکستانی رسنیو رپورټونه خپاره کړل چې په باګرام زندان کې پراته پاکستانی زندانیان د بند سختې شپې سبا کوي. دغو رسنیو د یو شمیر زندانیانو له قوله لیکلي چې دوی ته په وخت خوراک نه رسیږي او دارنګه د اکثرو دوسیې بشپړې شوي ولی بیا هم له زندان څخه نه دي آزاد شوي. په ورته وخت کې د پوځي برخې کارپوه باري عارض وایي د افغانستان په زندانونو کې د پاکستانی زندانیانو موجودیت په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو ښکاره ثبوت دی.
پاکستانیانو په دې ډول څرګندونو ښکاره کړه چې هغوی د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او په دې اعتراف وکړ چې پاکستانیان په افغانستان کې نیول شوي دي.
ښاغلی عارض وایي بلخوا پاکستان غواړي افغانستان نړیوالې ټولنې ته د بشر حقوقو نقض کوونکی هیواد معرفي کړي چې په اصل کې دا حقیقت نه لري. دی وایي افغانستان باید له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي او د پاکستانی تروریستانو لیست چې په افغانستان کې نیول شوي پر پاکستان د فشار راوستلو لپاره دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کابل امنیتی چارواکی وای د دې خار په 15 حوزه کې د خزو او ماشومانو په ګډون دی وی کورنۍ لسغړی په مرموز ډول وشل شوی دی. د کابل امنیتی قمندانې مرستیال حق نواز حقیار د شنبه پرس ازادي راډیو ته ویل چې په پیخه کې دوه تنه ټپیان هم دي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون د دې ډول وژنو اصلي عامل غیر قانوني وسلې بولي او ټینګار کوي چې حکومت باید په کابل ښار کې د غیر قانوني وسلو مخه ونیسي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د کابل د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې تیر شپه شاوخوا 2 بجې د 15 امنیتي حفظې اړوند د 500 فامیلیو په سیمه کې د یوې کورنۍ لاسغړی وژل سوي او دوه ټپیان دي. د کابل د امنیت قمندانۍ مرستیال حق نواز حقیار د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. هغه وایي د 15 امنیتي حفظې اړوند د 500 فامیلیو ساحې د تپې په سر کې په یوې کورنۍ کې قتل شوی، د کورنۍ لاسغړی وژل سوي، دوه ټپیان دي. د څېړنې ټیم خپل کار پیل کړی دی. ښاغلی حقیار زیاتوي چې په وژل سویو کې 15 نارینه، 4 ښځې او یو ماشوم شامل دي او یو ځوانه ښځه او یو ماشوم ټپیان دي. د حق نواز حقیار په خبره د لومړنیو څېړنو له مخې دوه کورنۍ چې په اصل کې د پروان ولایت اوسیدونکي دي تیر کال په یو کور کې اوسېدل چې په خپل منځ کې شخړه راغلې وه. د نوموړي په وینا د شخړې له امله یو کس بندي شوی و چې له زندان څخه له خوشي کېدو وروسته یې د مقابلې کورنۍ لاسغړي وژلې دي. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې دا ډول پیښې رامنځته کیږي، بلکې له دې وړاندې د 10 امنیتي حفظې اړوند د پایکوب نسوار په سیمه کې د یوې کورنۍ 15 ماشومان په ورته پیښه کې وژل سوي وو. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړي د دغه ډول وژنو اصلي لاملونه غیر قانوني وسلې بولي او ټینګار کوي چې حکومت باید په ښار کې د غیر قانوني وسلو ساتلو او ګرځولو مخه ونیسي. د دغه کمیسون غړی وګمې ساپۍ ازادي راډیو ته وویل د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره ولس باید له حکومت سره همکاري وکړي.
ولس د حکومت سره همکار نشي او حکومت د ولس سره همکاري ونه کړي، دا مشکله ده چې داسې پیښو مخنیوي وشي. قانون باید تطبیق شي. 50% خلک ټول مسله دي او سلاګان شته، دغه سلاګانو باید حکومت راټول کړي او حکومت یې باید ضبط کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر تېره اونۍ ویلي و چې له غیر مسؤولو وسلوالو د وسلو راټولولو پلان وروستی سوی او تر راتلونکو 2 میاشتو به بشپړ سي. له دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت 2 ځله دې ته ورته اقدامات کړي وو، خو د ولسي جرګې د غړیو په وینا تر ډیره بریالي نه وو. اوس به ولیدل سي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دغه نوي پلان کې څومره بریالي کیږي.
افغان حکومت وایي له منځنۍ آسیا څخه جنوبي آسیا ته د افغانستان له لارې د انرژۍ لیک ته جدي کار کیږي چې افغانستان ترې ډېره ګټه اخیستلی شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په دې اړه په کابل کې خبرې وکړې او ټاکل شوې ده چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې د افتتاح لپاره د هغه هیواد جمهور رئیس په نږدې راتلونکي کې کابل ته راشي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د سیمې په سطحه دا پروژې چې افغانستان یوه برخه ده مهمې ګڼي او وایي دا سترې پروژې په افغانستان کې صنعتي کارونه ډېرولی شي. یوسف خان زدران او په دې اړه جزئیات.
افغان چارواکو د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د انرژي په اړه مهمو پروژو خبرې اترې کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ترکمنستان څخه د برېښنا د لیک په اړه جدي کار روان دی او هڅه ده چې له منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته 15,000 میګاواټه برېښنا ولېږدول شي.
برقه تورغوندی تا سپین بولدک از روی ترکمنستان کار جدی روان است. امروز صبح
د ترکمنستان د لارې تورغونډي او بیا سپین بولدک ته د برېښنا په لیک جدي کار روان دی. موږ په دې اړه نن هم د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې او په دې اړه موږ بنسټیزه طرحه داده چې غواړو له منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته 15,000 میګاواټ برېښنا اول لګدو.
ښاغلی غنی د شنبه په ورځ د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په ار کې وکتل او بیا د کابل د بادام باغ په سیمه کې د کورنیو تولیداتو په یوه نندارتون کې موضوع ته اشاره وکړه. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف د شنبه په ورځ په یو ورځنی سفر له افغان چارواکو سره د لیدو کاتوب خاطر کابل ته راغلی وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د وایان مرسیال صبغت الله احمدی ازادي راډیو ته وویل د دغه سفر اصلي هدف په افغانستان کې د ټاپي پروژې د لمړنیو کارونو څېړنه ده. دی وایي د ټاپي ګاز لیکه د افغانستان تر پولو رسیدلې او ټاکل شوی د راتلونکي فبروري په میاشت کې د ترکمنستان جمهور رئیس افغانستان ته د دغه پروژې د پرانیست په خاطر سفر وکړي. افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو پخانی وزیر او د اقتصادي چارو کارپوه محمد امین فرهنګ وایي د ټاپي په نوم د ګازو او د 15,000 میګاواټ برېښنا پروژې له منځنۍ اسیا څخه د افغانستان له لارې جنوبی آسیا ته د انرژي د لیک سترې پروژې دي. ښاغلی فرهنګ ازادي راډیو ته ویل که سیاسي او امنیتي وضعیت دا پروژې زیانمنې نه کړي، د سیمې سترې پروژې افغانستان په تولیدي هیواد بدلولی شي.
افغانستان نه تنها خود از این گاز و از این
افغانستان نه یوازی ده انرژی لده غو سرچینو استفاده کولای سی، بلکه کولای سی په افغانستان کې تولیدی صنایعو ته پراختیا ورکړي او زمونږ اقتصادي بیلانس مثبت لوري ته بوزي. دا ډېرې مهمې پروژې دي.
لدې ډلې د ټاپي پروژه پوره یو کال وړاندې د 13 دسمبر په میاشت کې پرانستل شوه او ټاکل شوی چې ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان ته او بیا هندوستان ته دا ګاز ولېږدوي. د ترکمنستان چارواکو ویلي چې دا ګاز لیکه په کال کې د 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز د لیک دولتوان لري او ټاکل شوی چې تر 2000 شلم کال پورې بشپړ شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
نا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او رای ازادي راډیو په ازادي راډیو پانا ازادي راډیو ډاٹ کام باندې هم د سهار له ونه د مخام تر او بچو پورې په مستقیم ډول اوریدل شي. اوس هم یو نړیواله موضوع را اخلو. نړیوالو قدرتونو پر سعودي عربستان او ایران فشار زیات کړی څو د لبنان په سیاسي چارو کې له مداخلې لاس واخلي. دوی له حزب الله ډلې چې د ایران متحده ګڼل کیږي غوښتنه کړې ده چې په ګاونډیو هیوادونو کې خپل پوځي فعالیتونه بند کړي. سالم احمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د لبنان د نړیوالې ډلې د غړو هیوادونو استازو پرون په پاریس کې د لبنان له صدر اعظم سعد حریري سره وکتل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه او د امریکا متحده ایالاتونه د لبنان د ملاتړ په نړیواله ډله کې شامل دي. د لبنان له صدر اعظم سره دا کتنه د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په لبنان کې د ماتیدونکي حکومتي ائتلاف پیاوړي کول دي. حریری تیره میاشت د خپل استعفا له اعلان سره لبنان له سیاسي بحران سره مخامخ کړ. نوموړي سعودي عربستان ته د سفر پر مهال وویل د ترور کېدو له بیرې استعفا کوي. ایران او حزب الله ډله یې ملامته کړل. حریری حزب الله ډله چې د واکمن ائتلاف یوه برخه ده ملامته کړې چې نه غواړي په سیمه ییزو شخړو کې د لبنان د بېطرفۍ له پالیسۍ سره ځان عیار کړي. حزب الله او ایران له کلونو راهیسې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد ملاتړ کړی دی. د سوریې رژیم له سنی یاغیانو سره په جګړه بوخت دی. خو له نړیوالو فشارونو او د لبنان د سیاسي ګوندونو ترمنځ له خبرو وروسته حریری خپل استعفا بیرته واخیسته او د نوموړي ائتلافي حکومت د سې شمې په ورځ یو بیا د عرب هیوادونو په کړکیچونو کې د نه مداخلې پر پالیسۍ ټینګار وکړ. د پاریس په غونډه کې نړیوالو قدرتونو هڅه وکړه سعودي عربستان او ایران ته د لبنان په چارو کې د نه مداخلې د خبرداري په ورکولو سره د لبنان د حکومت نوی سوی دریز غشتلې کړي. په دې غونډه کې د جرمني، ایټالیا او مصر استازو هم برخه درلوده. دا په داسې حال کې ده چې شیعه مذهب ایران په لبنان کې د حزب الله ډلې او په سوریه کې د شیعه وسلوالو ملاتړ کړی دی. حریری چې سنی دی سعودي عربستان او نور سنی عرب هیوادونه یې ملاتړ کوي. په سیمه کې د ایران د ځواک پر زیاتېدو اندېښنه لري.
وامر دل چنړی والو قدرتونو پر سعودي عربستان او ایران فشار راوسته دي چې د لبنان په سیاسي چارو کې له مداخله لاس واخلي. د غراز دوی له حزب الله ډلې چې د ایران متحده ګڼل کیږي غوښتنه کړې ده چې په ګاونډي هیوادونو کې خپل پوځي فعالیتونه بند کړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. انسټاګرام غواړي چې د یو خاص اپلیکیشن د جوړولو لپاره خپل فعالیتونه خورا نور هم منظم کړي. د انسټاګرام د وروستیو تحولاتو په اړه له اسمت ساروان اورو.
انسټاګرام ځان ته د یو ځانګړي اپلیکیشن په جوړولو او آزمویلو بوخت دی. د انسټاګرام د اپلیکیشن ډایرکټ میسج نومیږي. حاضر د مادا اپلیکیشن په اوروګوا، ترکیه، چیلی او پرتګال کې ازمویل کیږي. د انستاګرام د اپلیکیشن یا ډایرکټ میسج به روان کال وروسته له دې رسمن په درسته نړۍ کې فعال شي چې د هغه ستونزې معلومي او حل شي. ویل کیږي چې انستاګرام دا کار له سناپ چټ سره د مقابلې لپاره راایستلی دی. اوس په میاشت کې د انستاګرام د کاروونکو شمیر تر 500 میلیونو اوښتی دی. د دغو کسانو په منځ کې 100 میلیونه امریکایان دي. انستاګرام ندی ویلی چې کاروونکي د ورځې څومره وخت پکې تیروي، خو وایي چې د پخوا په پرتله له دې ټولنیزې شبکې د کار اخیستونکو شمیر او پکې د وخت تیرولو موده خورا زیاته شوې ده. انستاګرام وایي چې د ورځې 300 میلیون تنه له دې ټولنیزې شبکې کار اخلي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکي د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری دوستانو څلور نیمه بجې کیدون کې دي. د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز ل فریبا ظاهر اورو.
د غزنی سیمه ایز چارواکی وای په دغه ولایت کې د ملي اردو پر پوسټ د وسلوالو طالبانو په بریټ کې درې افغان سرتیر وژل شوی دي. د غزنی د والی وان عارف نوري رسنوي ته ویلي چې د بریټ نن سهار سوي او په نتیجه کې دوه نور سرتیر ټپین شوی دي. شغله نوري د پوسټ دقیقه سیمه نه یاد کړې، خو وایي چې په متقبلو نشته کې اته وسلوال مخالفین وژل شوی او تر لاسو ډیر ټپین دي. د افغانستان ولسی جرګې د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه او وغندله. ولسی جرګې نن د وی ځنګړي لمی په خبرولو سره د ملګرو ملتونو سازمان له سرمنچي وغوښتل چې په دې برخه کې بیړنې غونډه راوبولي. د خبرګونو وروسته لاغه سوي چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر اعلان کړ چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژني. د افغانستان دفاع وزارت د ځینو پاکستانی رسنیو هغه رپورټونه رد کړل چې په وینا یې د بګرام په زندان کې 200 پاکستانی بندیان په خراب حالت کې ژوند تیروي. د دې وزارت مرستیال وین محمد راتمنش نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې برخه کې د ملګرو ملتونو کنوانسیونونه په پام کې نیول شوی او د ټولو بندیانو دوسیه په خپل وخت عدلي او قضایي درو ته سپارل شوی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن ایران ته تللی څو په تهران کې د یوې ایرانی الاصل برتانوي د خوشی کېدو چاري پر مخ بوزي. بوریس جانسن په پام کې لري نن له خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره د نازنین زغری د خوشی کېدو په اړه خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل د ایران له اټومي تړونه د وټلو په اړه د امریکا ګواښ د شمالي کوریا د اټومي بحران د ختمولو هڅې ټکنۍ کوي. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشر جیفری فلټمن نن شمالي کوریا ته تللی. فلټمن د هغه د رسیدو په اړه خبريالانو ته څه نه دی ویلي، خو د شمالي کوریا رسنۍ او د یو حکومتي بیان په خبرولو سره ویلي چې فلټمن هیله ښودلې چې د شمالي کوریا د اټومي وسلې او بالستیک توغندوی په اړه شخړې به راکمې کړي او نړیوالو قدرتونو پر سعودي عربستان او ایران فشار زیات کړی سو د لبنان په کورنیو چارو کې له مداخله لاس واخلي.
او اوس هم د نړیوال سپورتي خبرونو چې مرزیا احمد یې وړاندې کوي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د آیرلند له ملي لوبډلې سره خپل وروستي 500 ورځې یو ورځنی لوب کوي. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي رادیو ته ویل چې د غلوبه د شارجه د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د افغانستان په کوربه توپ پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لومړی لوب کې د 138 منډو په توپیر سره آیرلند ته ماتې ورکړه، خو په دوهمه لوب کې افغانستان د 250 منډو په توپیر لوب آیرلند ته وبایلله. د دغه لوبې ګټونکو لوبډله به د روان سریز د اتلولي جم خپل کړی. د کابل د فورسا لیگ په نهمه لوبه کې نن صدقت لوبډلې شمس مرزایی لوبډلې ته ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفی شاداب نن ازادي رادیو ته ویل چې د صدقت لوبډلې د سیالي لوبډلې پر وړاندې شل ګولونه وهل، خو شمس مرزایی یوازې دوه ګولونه ترسره کړل. شاداب وایي چې دغه لیگ په لړ کې تیر ورځ امرخي لوبډلې سلور دیاتو پر وړاندې طوفان وزیر آباد لوبډلې ته لوبه وبایلله. د کابل د فورسا لیگ په لړ کې سبا صدیقي له امرخیل سره لوبه لري. د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې نن شپه ریال مدرید له سیویا سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه لوبه د ریال مدرید په کوربتوب د کابل پر وخت د شپې 8:00 او 15:30 دقیقې پیلېږي، او دغه راز د انګلستان د غوره لیګ سیالۍ په لړ کې نن شپه برنلی له چلسی، برونماوت له کرسل پالاس، برایتن له هادرسفیلد، سوانسی له ویس برمیچ او تاتنهام له استوک سیټي سره لوبه لري. دغه لوبې د کابل پر وخت د شپې 8:00 او 10 دقیقې ترسره کیږي. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د کابل هوا ورځ تر بلې د ککړېدو په حال کې ده چې دغه خار اوسیدونکو ته یو شمېر روغتیایي ستونزې هم پیدا کړې دي. د دې ترڅنګ دغه خار ستر خار د اوبو په اړه ویل کېږي چې په 91% زهرجنې دي. همدارس مضره غازونه هم دغه خار په چاپیریال کې شته او موجود دي. دا چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې اړه څه کړي د حقیقت څه دی، د دې اونۍ په خبرونه کې په همدې مسایلو باندې غږیږو. د پریر ساتنې د ادارې مرسیال عبدالولی مدقیق لمو سره په خبرونه کې ملمدې. مدقیق صاحب ستړي مشي. مدقیق صاحب که پایلې لدینه کوچې لکه څنګه چې ما مخکې ویل د کابل هوا ورځ تر بلې د ککړېدو په حال کې ده، تاسو په دې اړه څه کړی دي؟
د کابل هوا لکه څنګه تا اشاره ورته وکړه، رښتیا هم د کابل هوا ککړه ده. نه تنه د کابل هوا، د نورو لوی ښارونو هوا هم ککړه ده. ولې د ښه خبر دا ده چې اوس د کابل د هوا په ترکیب کې موږ ښوالی ګورو، بهبودی ګورو. هغه ارزونه چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې لخوا نه په تیرو کلو کې ترسره شوې ده، د کابل د هوا په کیفیت کې د معلقو ذراتو موجودیت کچه ډیره زیاته اوچته. د په تیرو کلو کې لکه 15 کاله مخکې په یو متر مکعب د هوا کې تر 1600 پی پی ایم پورې دغه معلق ذرات په یو متر مکعب د هوا کې موجود وو. ولې کوم ارزونه یا کوم معلومات چې اوس موږ ترلاسه کوو، دا موږ ته راخي د 600 تر 800 پورې، یعنی دا یو زیات تغییر داسې موږ ګورو. ولې اوس دغه کچه د 600 تر 800 پورې موږ ته لوړه راخي، ولې د 3600 چې موږ مخکې ارقام درودل، دا یو بهبودي ښیي. علت دا ده چې د کابل په ښار کې هغه مربوطه دولتي ادارات چې مسؤلیت لري دې ته پاملرنه وکړه. د کابل د ښار سړکونه اصلاح کړل، یو څه موږ تاسو شاید یو سړکونه ښه شول، کنه مخکې ډېر زیات خامه سړکونه، اوس هم خامه سړکونه وجود لري. د دې سره په خوا کې د کابل د ښار هغه سمسورتیا زرغونتوب ته هم پاملرنه وشوه، یو څه زیات شول. د دې سره په خوا کې تر یو حده پورې د عامه پوهاوی هم پورته ولاړ، د عامه پوهاوی کچه هم زیاته شوه. زموږ هیوادوال هم په دې کې اوس لږ څه پاملرنه کوي، تر څو یعنې موږ ته هغه لاملونه دا دي در ښکاري چې دا اوس په دې وضعیت کې ښه والی راغلی. ولې په مجموع کې هغه توقع موږ لرو او زموږ هیوادوال لري تر اوسه هغې کچې ته نه رسېدلی.
ولې؟
علت دا ده چې دا د چاپیریالي ککړتیاوې او ستونزې دا تقریبا یو ټولنیز ستونزه ده، یعنی د ټولنې لخوا رامنځته کیږي. ټول وګړي او انسانان دا ستونزه رامنځته کوي. کله چې یو ستونزه په ټولنیز شکل باندې منځته راځي، د حل لاره باید ټولنیزه وي. په مجموع کې باید ټول سره په ګډه باندې کار وکړو. کله چې زه ټول وایم، دولتي مربوطه ارګانونه ټول باید خپل مسایل، خپل کارونه او خپل فعالیتونه، خصوصا د چاپیریال پیسې کې باید هغو ته لومړیتوب ورکړي، تر څو په هغه کې په ګډه کار وشي او موږ تغییر پکې راولو. دغه لومړیتوب او دغه په ګډه باندې کار کول تر اوسه پورې په هغه اندازه سي اړتیا ده ورته تر اوسه پورې نه درامسته شوی د اداراتو.
یعنی اداراتو چې تاسو یادونه وکړه، غی ادارې چې باید ګډ کار ته سره وکړي، هغه تر دې دمه د چاپیریال درامسته کې دوه برخه کې همکاري نه ده کړی. تقریبا
همکاري کړی ده، موږ سره همکاري راخي. ظاهرا ټول ادارات همکار دي، موږ غونډو ته راځي، منظم شرکت کوي، کوم مسایل او پلانونه چې موږ ورته ورکو په خنیا ته باندې په ډېر ورین تندي باندې هغه قبلی ځي. ولې دوی خپل ستونزې لري؟ بعض اداراتو که امکاناتو سره موجود دي په دې سکه ښه کارونه کړي دي، موږ پایله ګورو. بعض ادارات شته چې په دې سکه کم کارونه کړي دي، یعنی نشت نسور ته ویلې کم کارونه
یو بل موضوع مدقق صاحب د دوبو پاړه د کابل دوبو پاړه ویل کیږي چې لک تر لګه په سلو کې 80% زهر جنې دي دا سونځ تر کومه حد ده او که موجود وي حل لري سي
دا کاملا غلطه خبر دا هر څه دا خبر کړي د بی مسولیت خبرې کړي موږ تر اوسه پورې د سی او ارزونه د سی او تحقیق او د سی او لاسوان نه لرو سی په باندې موږ اتکاو کو او حکم کو سی د کابل د خار یا د کابل ولایت د ځمکې لاندې اوبه او یا سلنه زهر جنې دي دا زه کاملا ردوم ولې د کابل د خار د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي د څښاک وړ نه دي پاک سره ځایو کې خصوصا هغه منطقې چې هغه د صنعتي پارکو ته نږدې یا چرته چې ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده هلته د اوبه د څښلو وړ اوبه نه دي موږ تاسې شاهد یو چې د عامې روغتیا وزارت همیش هر کله پیام ورکوي زموږ هیوادوالو ته چې کله تاسې اوبه څښئ باید اوبو ته جوش ورکړي علت دا ده چې هغه اوبه د څښلو نه دي باید موږ جوش کړو هغه میکروبونه او بکتریا په اوبو کې موجود دي باید له منځه ولاړ
دلیل یې څه دی
دلیل ما اشاره ورته وکړه عمده دلیل دا ده چې موږ د کابل په ښار کې په ډېرې خواشینۍ سره د کانالیزاسیون سیستم نه لرو یعنی یو جامع د کانالیزاسیون سیستم سه ځواب ورکړي د کابل د ښار اوسیدونکو ته او د دوی د بدرف د فاضلاب تصفیه کې او حداقل په یو درست شکل باندې انتقال کې دا بيخي له سره نشته ډېرې وړوکی سیستم په مکرانو کې موجود ده اغه په غو شکل سره کار وکي په غو شکل باندې کار نه کوي یعنی مکمله تصفیه غویم نشي تر سره کوله فقط دغه ټوله وبر ازيده کابل د خار دغه په مجموع کې کوم نفوس د کابل په خار کې ژوند کوي د دوی فاضلاب در ازيده کابل دریاب ته وصل د کابل دریاب په طبي شکل باندې د سیو بستر رامسته کړي د سی د کابل د خار د زمکه لاندې وبو د کابل د دریاب نه تغذیه کی ول دغه ټول فاضلاب کله سی د کابل دریاب بستر ته زیده نفوس کې د زمکه لاندې وبو ته د اوبو د زمکه لاندې د اوبو په کیفیت کې یا په ترکیب کې د بکتریا او شتون موجودیت ډیر زیات کړی دا یو ستونزه ده بل ستونزه ده د سیمه د کابل په خار کې طبي زباله یا روغتونونو نه او کلینیکونو نه چې کومې زباله رامنځته کیږي هره ورځ دا هم په درسته شکل باندې نه مدیریت کیږي ولې دا د سینه د سی په مجموع کې د کابل د خار د زمکه لاندې اوبو ککړې دي په یو منطقه کې د ککړتیا کچه اوچته ده په بل منطقه کې ستونزه وجود نه لري نو په دغه دلایلو زه درته وایم مخکې مې ویلې چې دغه 80% سلنه سې چا ورته ورکړې ده زه کامل نه دي مخالف یم او دا نادرسته خبره
تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو شمېر هغه ادارې چې باید تاسو سره په ګډه باندې کار وکړي تاسو ورته پالیسي ورکړې پلانونه ورته ورکړې دي د تر څنګ چې پلانونه ورکړ شوې دي پالیسي جوړه شوې ده عملی اصلا څه شوې ده د کابل د ککړې هوا په اړه باندې چې مخنیوي وشي
د کابل د هوا د ککړتیا لپاره خو په مجموع کې کوم کارونه سم کړی دي خو هغه ګومان کوم په نورو خبرونه کې هم هغه ته اشاره کړې ده ولې دلته یو اجرایی ګروپ رامنځته شوی ده چې دوی مشترک نه عمل انځي صحیته عملی کارونه سمګه په دې ساکه کړې دي زه درته ویلې سم یو څه اصلاحات او تغیرات موږ د کابل د خار په حمامو کې راوستي مخکې دې سه په سنفو ته اشاره وکم د هوا د ککړتیا دوه منابع دي په دوه شکل منابع په دوه شکل باندې شتون لري یو سیاره منابع دي څغه ګرځند دي او یو ثابته منابع دي موږ په لومړي سر کې هغه ثابته منابع چې هغه ثابت دي هغه تم لومړی تو برکه پغه کې حمامونه راځي پغه کې سقاوی راځي پغه کې د لوی لوی هوټلونه دی ودونو دا راځي خصوصا په د صنعتي پارکو کې هغه صنعتي واړو واړو فعالیتونه سي د خلکو د کورو په منس کې فعالیت کوي دوی ته موږ لومړی تو برکه بل اخر په دې کې بیا وس اصلاحات راوستي دي تاسو د اوس اکثریت د کابل په خار کې حمامونه هوټلونه داسې وګوري دوی غازي شوی دي خو به دوی د ډبرو لسکرو نه استفاده کوله دوی بلرګي سوځول ولې وس د اقل دوی له غاز نه استفاده کی دا یو دا حق ده دا یو یو بهبودی راکې دا یو مثال او بیلګه ده
مدقیق صاحب سره لدی چې تاسو د پلانونو یادونه کوي د عملی کارونو یادونه کوي خو ورستر بلیم هوا د کړې دو په حال کې دا ولی
علت ډیر زیات واضح ده د نفوسو ګڼوالی هغه د ټولو ستونزو مور یعنی ټولې ستونزې لدی نه راځيږي ستاسو په تنگ محیط او ماحول کې په ګڼ شمیر باندې اوسیدونکو ولري کله چې دغه ګڼ میشتیا رامنځته کیږي د په طبي په اوتومات شکل چاپیریالي ککړتیا وي ستونزې ځان سره رامنځته کوي خاري توسعه سره
نو بل اخره د حل لارې سدي او سبکی
بل اخره د حل لار د دولتي ادارات خصوصا کچېره موږ بحث د چاپیریال نقطه نظر نه کوو د چاپیریال مسایلو ته باید لمړیتوب ورکړي کچیر موږ د چاپیریال مسایلو ته لومړی توب ورنکو او کوم په دې ساکه کوم قوانین دي کوم مقرری دي د دوه تطبیق ته لومړی توب ورنکو کوم برنامه رامنځته کیږي او کوم پیشنهادونه او هغه کړنلارې چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ورکی شریکي نورې اداراتو سره کدوی دې ته لومړی توب ورنکی نو دا وضعیت په پامدې شکل باندې دوام لري بل اخر به یو وخت زده بل کنټرول وتلی
یعنی تر اوسه لومړی توپ نه دی ورکړل شوی
تر اوسه د اکثرو اداراتو لخوا نه لومړی توپ د چاپیریال مسایل نه لري په خوښ نه سي
ولی د دولت لوړ پوړو چارواکو سره تاسو په دې اړه بیان نه په تماس کې کیږي کوم توډ خپل غږ نه رسوي
موږ په تماس کې شوی په بار بار باندې موږ دا مسله مطرح کړې ده په رسمي شکل باندې هم غیر رسمي شکل باندې په مختلفو مجلسو کې دا مسله مطرح کړې دي په مختلفو فورمو کې د کابینه په غونډه کې په پارلمان په مختلفو ځایو کې ولې ادارات هم خپل لمړیتوبونه لري یو د مثال په شکل باندې د سکاله لپاره کوم بودیجه سلري د کوم پلان لپاره سه بودیجه خسته ده د لمړیتوب ورته لري هغه کار به تطبیق کی ولې د موږ وختنه لدوی نه ده سه تاسو کله خپل پلان او برنامه د هر وزارت لپاره جوړوي په لمړی سر کې باید د چاپیریال مسایل په نظر کې ونیسي یعنی د تاسو باید چاپیریالي دید وي زرغون دید باید ولرې خپل برنامه او پروګرامونه پغه دید کې انکشاف ورته ورکې نو دا سه په اوتومات شکل باندې چاپیریال مسائل د هر دولتي ارګان په غا پلان او برنامه کې شاملېږي بعض اداراتو دا کارونه کړی دی ولی بعض ادارات شاید ستونزې دا وی سي غوي هغه کافی ظرفیت سه ضرورت وینه لري یا کافی امکانات بودیجوي ورته ونه لري یا کافی کارمند ونه لري خو پر سره دا مسائل دي سه باید سره لګونه پښتنه وکي وې شاد دقیق ځواب ورکړي
یعنی تاسو دا موضوع پولیس مشرۍ معنی ته د وزیرانو په شورا کې هم یاد کړی د خو بیا تقریبا نتیجه نه دا ورکړي
بار بار دا مسائل موږ یاد کړی دي نتیجه ورکړې ده ولی کومه تمه توقع موږ لرو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لري او زموږ هوادوال لري تر اوسه هیڅ کچه ته نه رسیدلی ما مخکې اشاره ورته وکړله چې موږ حقوقي چارچوکاټ سکله مسلې تر منستکو پټولنه کې دغه د تطبیق مسولیت د ټولو مکلفیت ګرځي هغه د ټولو مسولیت یعنی موږ وختنه دا داسې موږ باید د ته اړتیا پیدا نه کو ترڅو د مسایل موږ په هر چا سره یعنی په هر کچه باندې مطرح کو چون قانون وجود لري د قانون تطبیق دا بیا د ته ضرورت پیدا نشي چې څوک به د قانون تر شا ودرېږي ستاسو د ازما قانون تطبیق کراته یعنی دا مسولیت باید ټول خپل ومنی او خپل قوانین د موجوده نافذه قوانین که په هر سکتور کې
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دریو برخو کې هم د ستونزې موجودې دي مزیره غاز چې د تیرو کلونو په پرتله وسره کم شوې دي د ترڅنګ اوبو ککړتیا او د هوا ککړتیا په کومه برخه کې ډېره ستونزې موجودې دي کومه برخه ډېره ننګون کې ده چې هغه ته باید تر هر څه لومړی توجه وشي
لومړی توجه په دواړو برخو ته هم د اوبو ککړتیا ته او هم د هوا ککړتیا ته ولې د انسانانو ژوند په دې دوه عنصرو باندې ولاړ دی که تاسو اوبه هوا لرې کوي خصوصا هوا سه موږ ګمان کوم سه هوا کني موږ اضافه له څلور د قونه ژوند وکړي یعنی دا حیاتی مادي دي د ژوند لپاره کله چې دا دوه حیاتی مادي زموږه ککړې وي د استفادې وړ نه وي زه ګمان کوم سه دا په اوتومات شکل باندې لومړی توپ ترازی او دا د تشویش وړ مسائل دی
اوس خو هوا م ککړه ده وبم چټلې دي تقریبا ستاسې معلومات سي دي چې د دې دواړو ستونزونه د کابل خار سمره خلک رنځيږي په اوسط شکل باندې سمره خلکو ته روغتي ستونزې پیدا کړې دي ستاسې معلومات سي دي
زموږ هغه هیوادوال د کابل په خار کې سیوی او به مستقیما له څاونه اخلي دیوی صحت په خطر کې ده ناروغي امکانات دی وی ډیر زیات دي د هوا په ککړتیا کې خصوصا ماشومان هغه هیوادوال سي دی سن پورته ده یو ډیر زیات اسې پزیر دي د ککړې هوا په مقابل
د روسي پښتني پتوګه هغه تدابیر چې تاسو د هوا د ککړتیا او دوبو د ککړتیا د مخنیوي د پاره لری فکر کوي چې دا ځواب ورکون کې دی پوره دي کنه
یو دا د کپوګد محل باندې فکر ورته وکړو دغه ترې برنامه سي وسې موږ لرو د دې وګد محل لپاره ډیر زیات کار نه ورکي ولې ستونزه دا ده چې اوس څه وکړو کومې تارې او برنامې چې موږ اوس تر لاسه نه نیولې دي دغه د اوسنۍ ستونزې چې اوس موږ سره لاس او ګریوان یو د دو په اصلاح او د دو په کموالي کې د ډېر زیات موثر دي په د ډېر زیات پایله ښه پایله نتیجه ورکوي ولې شرط دا ده سی دولتی مربوطه ادارات کوم سی مسولیت لري د دوی په تطبیق کې باید مسولانه ګام پورته.
ډیره زیاته مننه مدقیق صاحب کور موادان.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا پیاټ لري.
تاندي تانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکي همایون هیواد.
درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې د ځوان لوبغاړي نوین الحق په اړه خبرې کوو چې په کپتانۍ کې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې د آسیا جامو ګټه لاده بواوري چې کرکټ ته څنګه مخه وکړه او په آسیا جام کې د بریالیتوب راز پڅ کې وو.
نوین الحق کی خاص خوبی داوا سیدای ډیر زلورو او ډیر بخیارو.
نو چې خبالر نوې د افغانستان انډر 19 کیپټن منو نېشنل ټیم یې کړه
کرکټ کې بل کوم لوبه کې فوټبال کې یار سپورت کې چې کوي د زړه وکي.
تیز توپ اچونکی نوین الحق اتلس کاله مخکې په کابل کې زیږیدلی د تر 12 ټولګي زده کړې کړې او وایي د 19 کلنو له نړیوال جام وروسته به پوهنتون هم پیل کړي. نوین الحق چې اوس د 19 کلنو ځوانانو د لوبډلې کپتان دی د افغانستان په ملي لوبډله کې هم لوبېدلی او د بنګلادیش خلاف په دوه ورځنیو لوبو کې دوه لوبغاړي سوځولي دي. دی وایي کله چې د افغانستان لوبډله په لومړي ځل د شلوریزو لوبو په نړیوال جام کې ولیده تشویق شو چې په مسلکي توګه کرکټ ته مخه کړي.
کرکټ خو اول ما په ټینس بال لوبه کوله په پاکستان کې چې کله مونږه ماجرولو په هغه وخت کې ماجرات ټایم کې مونږه ټینس بال لوبه کوله. بیا چې کله افغانستان ته راغلم نو ورلد کپ مې وکړه. کله چې افغانستان اول ځل لپاره ټي 20 ورلد کپ ته کوالیفای وکړه دغه نه پس دې ما کرکټ سره شوق پیدا شو. ټینس بال خو والا په سمو میدانو کې ډیر لږ کړو په کوڅو کې بم کوو په سکول کې بم کوو په کور کې بم ډیر زیات کوو ورونو سره.
نوین وای فکر نه کاوه چې دای به د افغانستان په ملي لوبډله کې ولوبېږي خو ډیره هڅه وکړه او د هماغو هڅو په برکت اوس لس کلن لوبډلې کپتان دی.
کوشش تر کوشش فرق کوي څوک به د ځړنه کوي څوک به صحیح نه کوي او باز چا کې استعداد قدرتي. نو ما چې کله ټینس بال کوم ته ډیر خلکو ویلې وي چې ته صحیح کرکټ شروع کړه هارد بال شروع کته کوي شي. نو دا کوشش پورم دا او نېچرلم د قسمت خبرېم نه نو بس خدای ورکړه چې ما وکړای شو چې دومره کرکټ مې وکړ.
ډیر لوبغاړي هر ورځ خولې تویوي چې په ملي لوبډله کې د لوبې دوارمان پوره کړي خو نوین داسې څه کړي چې ډیر وخت یې د افغانستان په کرکټ کې خپل نوم پیدا کړ.
فاست بالینګ د خپل ټریننګ لکه مونږ چې کوم کمپونه یا تمرینات چې کوو دغه لپاره بیل تمرینات یې خپل د فاست بالرانو چې کوم اکسرسایز یا ټریننګ په جیم کې په ګراوند کې نو هغه فرق کوي. کچېره د نورو بالرانو سره هم دومره خواري وشي دومره خپل هم خواري وکي ځکه پوهیږم چې څه کول پکار دي دومره د زړه نه مهنت وکي نو دا خو الله پاکم ویلي چې څومره مهنت کوي یو انسان هغومره ورته ورکوي. خو
نوین الحق په کورنی کرکټ کې هم ډیر لوبیدلی دی. په شپږیزه کرکټ سیالیو کې چې هر کال په کابل کې کیږي د بند امیر او مس عینک لوبډلو لپاره لوبیدلی. نوین وایي دغه سیالۍ د دوی لپاره ځکه مهمې دي چې نړیوال لوبغاړي هم پکې وي او له هغو سره په یو ځای لوبیدلو د لوبغاړو روحیه پیاوړې کیږي.
شپږیزه خو ډېرې مهمې لوبې دي د یو داخلي پلیئر لپاره که هغه موږ نېشنل ټیم یې که انډر 19 یو که ډومیسټک کوم پلیئر یې ځکه چې دلته انټرنیشنل پلیئران سره لوبه کوي دومره ورسره بلدیږي دومره پریشر بیانی چې کوم غټ میچون ته ځو. اوس د مونږ مثال به زه انډر 19 درکم چې کله انډر 19 پلیئرانو دلته شپږیزه وکړه نو مونږ چې پاکستان یا بل ملکونو سره میچونه ول نو بیا دومره پریشر کې نه و. مخکې به دا پریشر پې و چې یاره پاکستان سره ده بل ټیم سره ده. نو دا خو ډېرې زیاتې مهمې لوبې دي چې څومره یو پلیئر دلته وکړی شي نو دومره به ورته مخکې کرکټ اسانی. شپږیزه کې څومره انټرنیشنل پلیئران راغلل دوی سره لوبې کول هغه پریشر هغه روحیه ورته بدلی بالکل ځکه وایي چې یاره زم یو پلیئر ما انټرنیشنل هم نهسې یو عادي پلیئر ده څه په ټي وي ګورو څه بل کمال ورکې نشته. نو دا روحیه یې مونږه د شپږیزې نه بدله شوه.
شالی پاوتا دا افغان کل
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت احمد زئی چې ډیره موده د 19 کلنو لوبډلې روزونکی هم پاتې شوی د نوین الحق پاړه وایي چې هوښیار او زړور کرکټر دی.
د ما ډیر ښه یاد دی چې موږ کیمپ کله په 2012 کې په لاهور کې لګېدلی وو. نو نوین الحق ډیر ماشوم وو او ډیر وړوکی وو، سیده یې دل موږ سره کیمپ جوین کړ او د ده په بالینګ باندې ما هلته کار شروع کړ. سیده یې ماشوم وو او د بالینګ ډیرې بنیادي طریقې سیده په 2012 کې د تمار خو دی. نوین الحق کی خاص خوبی داوا سیدای ډیر زلور او ډیر ویخیارو، دغه واجه وا سیدی باندې ما ډیر خاص نظر وسیدا لک سی څومره وخت سی تیریږي او په لوبه کې دای نورم سیدا پخیږي، نو دته به د 19 ټیم کپتانی مونږ په لاس ورکو.
دولت احمد زئی وای د نوین الحق لوبډلې څخه ایستلې هم وو، خو نو موړې په خپل خواريو بیرته لوبډلې تلاره پیدا کړه، کپتان شو او کامیاب هم وو.
یو وخت دیسې مراغی سین نوین الحق ما دین نسکلنو لټیم نه هم ډراپ ک او بازی لوب کې می چانس هم ورنه ک، هغه واجه صرف د فټنس و، هغه د خپل معلوماتو څخه وخت کې د فټنس لیول سی وو. د یو بالران سره کوم سیمه سره نور بالران په ټیم کې دیغه هغه لیول او د په لیول کې د فټنس کې فرق وو. بیا دیسې وخت مراغی سین نوین الحق دومره خواري وکړه په خپل فټنس او په خپل کارکردګي باندې دومره مهنت وکړه چې بیا هم موږ مجبورن د کپتان کډین نسکلنو. یو ډیر کامیاب کپتان هو ته نوین الحق نه پاینده کې دا امید لرم چې نوین الحق به آینده کې په ملي ټیم کې هم ډیر خزلېږي.
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د لوبډلې وکټ ساتونکو اکرام علي خیل چې د آسیا جام د 19 کلنو ځوانانو په ورستۍ لوبه کې د پاکستان په وړاندې سلیزه جوړه کړې وه، د نوین الحق کپتانی او له لوبغاړو سره د هغه رویه ستایي.
دا ایشا کپ ته خو موږ ډېر وخت نه په تمرین کې وو، موږ ډېره خواري ورته کړې وه او ښه چمتواله موږ ورته نیول او نوین الحق ډېره ښه زموږ الکان ټول سپورټ کړل. نو هر یو ته زړه ورکو چې انشاءالله دا ایشا کپ به موږ ګټو، نو هغه راز چې موږ الله پاک کامیاب کړو. ټول الکانته خوشاله ول په گراوند کې په بیرون په پاویلن کې ته خوشاله او په هر ځای کې ته خوشاله او ډېخه کپټن ده.
دا ملي لوبډلې ځوان لوبغاړی فرید ملک هم د نوین الحق د بالینګ ستاینه کوي. هغه وایي د توپوهونکو لپاره بعد د لوبول اسانه کار نه وي.
نوین الحق خو ماشاءالله ډېر ښه بولر دی، ډېر ښه پرفورمنس لري، ډېر ښه سټایل لري، ډېر ښه بولینګ کوي. د ډېر وخت نه انډر 19 سره د ملي ټیم سره تیر شوی دی او انده ډېر ښه ده. اوس یې ایشیا کپ یو ګټه، ډېر ښه بولینګ پکې، هغه خپل مو کو نور الکانو ښه کارکردګي وکړه، ډېر ښه ده.
تیز بالران وی، اسپن بالران وی، د زینو لیبل سره رخه ذکر راځي چې مثال ویره لري چې دغه سړی زما ځایناستی نشي، کدی ملي ټیم ته راشي نو زبر ډراپ شم یا زبر په ټیم کې نه یم، ته خو به دغه ویره نه لري چې د لتا مخ کې نشي.
نه نه زما زړه کې دارش ته ځکه هغه چې د خلاص باندې بالینګ کوي او زبر چپ لاس او افغانستان د پاره چاري وي، افغانستان ته افتخار راوړي زمنګ سرسترګي دي.
د بالینګ ښه ده، تو په هون کې لوبولای شي، اسانه ده، سخت ده، څنګه
که تاسو ګورئ ساوث افریقي سټین هغې غوندې اکشن لري، هغه نو سخت ده دنیاوالو ته او زمونږ نوین الحق هم سخت دی. انشاءالله ورلډ کپ کې به تاسو وګورئ. نو چې ښه بولر نه وي د افغانستان انډر 19 کپټن به نو نیشنل ټیم یې کړی، سلیکټرانو ته زمونږ نه ښه ښکاري ځکه نیشنل ټیم کې ما اچولی.
نوین الحق مو د کپتانۍ یو د آسیا جام د ګټلو په اړه غږولی او ترې پوښتلې مو دي چې په دې لوبو کې خو به د کپتان په توګه تر فشار لاندې نه وو.
آسیا کپ لپاره موږ ډیر مخکې نه تیاری نیولی وو. که تاسو خبرې موږ بنګلادیش ته تللي وو، بنګلادیش سره هم د 15 ونډو سیریز وو، هغه هم تینه درې یو وګټو، هغه نه پس موږ په چنئی کې 6 ورځو کیمپ ودی، هغه نه پس ایشیا کپ ته لاړو. نو موږ ټیم پوره تیار شوی وو، دلته پلیرانو داخلي دا ټورنمنټونه هم کړي وو، شپږیزه هم کړې وه. نو دا یو غټ راز وو چې موږ د ایشیا کپ وګټو.
کپتان وایي خپله چې د لوبه کوي تر فشار لاندې، ځکه د ټولې لوبې مسولیت د ته ورلغاړي چې دغه لوبې لوری بدل کړي. خپله د چې لوبه کوله فشار در باندې وو؟
فشار
فشار خوی خامخای د سیو کپتان مم ز فکر نو کوم چې دنه فشار پې باندې نه کاغه جان غټول نه چې کول کپتان ورتوی دونی نو غم د نن نه ک بهر نشو کینه خو دنه پرشر پی زکه چې یو میچ کلم کپتان نه غواړي چې وبایلی سید ټول ټیم نه غواړي خو بیا مسولیت په کپتان باندې نو دا پرشر ار پلیئر سره خو شکر ده باندې انډر 19 کې دومره پرشر لاندې راغله نه ز کټول میچونه غټلې دي
کپتانی وای یو مهارت وی چې پچا کې مثال په سختو شیبو کې لوبغاړي څنګه واڅوي چې خلوبو کې خپل په ځان کې دغه ورتیا ګوري او آیا فکر کوي چې ورس به د ملي لوبډلې کپتان هم شي
نو دا ورتیا خو به موږ بورته معلومه و چې د انډر 19 کپتان کړي مزه کاری او پلیئر خو نکی کپتان او نشي کېده نو دا ورتیا خپل پلیئر ته معلومه نه دا چې څوک ګوري څوک چې دا سلیکشن کوي هغه ته به تر معلوميږي او زبا کا انډر 19 کپتان ما کوي ټیم شو ما مخ کې کوم لیول کې کپتان شوم زبا خپل همداسي پوره کوشش کوم چې میچونو غټو افغانستان لپاره افتخار
دا غوشه بو کیسه کراته او کې تاسو آسیا کپ وګټه
ولې احساسات او خوشحالي خو ډیره زیاته وي ځکه چې اول زول دی افغانستان په تاریخ کې او بلدا مونږ ته ډیره زیاته ضرور و چې فل ممبرشپ نه پس د مونږ اول ټورنمنټ لکه ICC او ICC اول ټورنمنټ چې باید مونږ دا جهان تم خو دی لو ICC تم چې مونږ صرف په نېشنل ټیم باندې فل ممبرشپ نه داخسته مونږ لاندې سټراکچر انډر 19 لیول دا کوم ډومېسټک لیول دا پلیران دې د دیم دومره پلیران دي چې مخکې انټرنیشنل کرکټ کوي شو دا فل ممبرشپ سټېټس ساتي شو د لپاره مو بل افغانستان کې چې کوم حالات دي نو زه به وایم افغانستان ته بغیر د کرکټ نه فلال د سه سشتنه چې خلکو په مخ باندې خوشحالي راولي یا دا احساس ورکې د خوشحالي نو ډیر زیات ضرورو چې دا میچ هم ګټل
ک د یو ځوان لوغړی په توګه نور ځوانان ته مشوره ورکول غواړي خپل تجربه چې هغه مو کولای شي هغه ارمانونه چلري هغه پوره شي
ما مشوره خدا دا ورته چې خپل تعلیم سره سره کرکټ کوي بل کوم لوبه کوي فوتبال کوي یا سپورت کوي چې کوي د زړه نه وکي او یای بیخی مکوی دای ما یو مشوره ده چې هر چاته ورکوم چې د سه مکوی لکه ټایم پاس غون تزه کچې کتا سو کرکټ یا بل سپورت سره ټایم پاس وکي بیاغه پروفیشنل کېده ورکه نشي نو پوره وخت په ورته ورکه او پوره ځرنه به کې چې څومره ځرنه کې دومره به پکې مخ کېږي
ترنو اوریدونکو د ځوان کرکټر نوین الحق پاړه دا جوړه شوې خبرونه مهمدل تپې ترسيږي تر بیا مو په پاکه لاس پارم